السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی. ایران به راتلونکو نه د افغانستان د وضعیت په اړه سیمایزه ناسته جوړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمایزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیستمونه پیاوړي کړي. WFP د دې مرستې هرکلی کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې ارزښت یې 500,000 ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته ویلي چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا دوی هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عرب اماراتو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته انار صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته له افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې بندې کړې. د دې چارې نه یوازې دا چې افغان سوداګر بلکې په پاکستان کې هم سوداګر او بزګر ډېر زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون تر سره شوی برید په کلاکو ټکو وغانده او د دې پیښې د پلټنو غوښتنې وکړه. والکر ترک پرونو ویل چې دا سی پی کی په جنگی جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیز کې د راخین پی یالات کې پر روختون هوایی بریدو شو چې لعمل یې لک تر لګه 3 کسانو وژل شول او شاوخوا شل نورو ټپیان شول. فرانس پریس اجانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې د 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې او واکې خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبو لیگ مسابقې دوام وکړي. په دې لیگ کې چې نن پیل شو د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیانو لوبډلو برخه اخیستې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغان خځو یوې ولسی محکمې د طالبانو مشران د بشري حقونو پر نقص تورن کړل. د محکمې د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل یو شمیر افغان جونې وایي اوسنیو واکمنانو هغه حقونه ترې اخیستي چې اسلام ورکړي.
نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم. دا خو هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړي دي.
د پکتیا مرکز گردیز کې په عصري وسایلو سنبال یو نوی جیم خلاص شوی دی. ځوانان هرکلی کوي. یو افغانه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ماشومانو ته داستاني کیسې تصویروي.
ما خپل ماشومان چې ډالو یدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ومني. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته. د افغانستان د خځو لپاره ولسی محکمه په خپل روسي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده په ګډون ګڼ جګپولي طالب مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبینو په توګه اعلان او دوی د جنسیت پر بنسټ د زورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د حکم په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمې یو راپور ته ویلي و چې دا حکم سیاسي انګیزه لري. د ملګرو ملتونو چارواکو هم دا حکم تایید کړی او هرکلی ترې کړی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه په هالند لاها کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژوند د ښځو د لری کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یو برخه جوړوي.
د سپریم لیډر، د منیستر اف انټیریور، د منیستر اف دفاعس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړ زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر، او د 2023 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړي توګه د اساسنامې د اوومې مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شویو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژمنو په نقص تورن شو.
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سختریزي ایدیالوژي لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوې پریکړې لمخې په یاد حکومت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آغا، او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي، او هر یوته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تعبیض او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او لنډیوالو یو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایی بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل:
د رولینګ هایلایټس اند افرمز وات وومن اند ګرلز ان افغانستان هاف لونګ نون.
په حکم هغه څه په ډاګه کوي او تاییدوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. هغوی د جنسیتي تبعیض د یو سازمان شوي تزدي او ظالمانه سیستم لاندې ژوند کوي چې د هغوی د ژوند تقریبا ټول اړخونه زیانمنوي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو تر ټولو لومړنیو انساني حقوقو محرومې دي.
دا یادونه ده چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه چې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څرنوالانو، د ښځو حقونو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بندخونو کې د پاتې شویو ښځو، د ملګرو ملتونو استازو، د دې محکمې چارواکو او مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړه شوې غونډې د روان کال د اکتوبر له 8 تر 10 د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوه ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم غبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2021 کال اګست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، لشپګون ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
و مې ورودل چې یوې ولسی محکمې په هالند کې یو پریکړه اعلان کړې چې په ترڅ کې د طالبانو یو شمېر مشران تورن کړي چې د بشر ضد جرمونه کړي. د طالبانو حکومت لا دغه پریکړه په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې د ICC یا د جرمونو نړیوالې محکمې ورته حکم ته په خبرګون کې ویلي و چې د هاګ محکمې دا حکم سیاسي انګیزې پر اساس اعلان شوی دی. بلورته یو شمېر خځې او نجونی وایي چې د طالبانو هغه ادعا سره موافق نه دي چې وایي د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي. دوی وایي هغه حقونه چې اسلام ورکړي د طالبانو چارواکو ترې اخیستي. تفصیل به لسنا کاکړه وورو.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو تعهد چې ګوندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده، او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مرکړي وای نو نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړی دی، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوی دي.
بلې نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم مای طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او د ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سعی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوې دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پانتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پانتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د مانځ او روزي احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل د تیر وطن او ګناه د اسلامي شریعت په نومونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو حقوق نه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوی دی. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی، مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیوادونو کې تعریف کېږي د خپل حق په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په څو ځلې د بشري حقونو د تامین په اړه ورته دعوې کړې دي، خو دا دعوې تل د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوالې ټولنې له مخالفت سره مخ شوي دي. د ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه یې کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه کې د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بې وزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لوري په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هیواد د لا انزوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي. پارکونو، حمامونو او یو شمېر نور عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په واروال دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي، خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. اوس ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي روسیې ته د دونباس سیمې ورکړه د هغو مادو له ډلې ده چې د امریکا په د حکومت په وړاندیز کې ذکر شوي، خو اوکراین ورسره موافقه نه لري. تفصیل به احمد شبراوو.
د اوکراین ولسمشر وایي په راتلونکي کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لنجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکي د پنځشنبه پر ورځ وویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکراین کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکراین له دونیتسک څخه خپل سرتیری پشا کړي او هلته د اوکراین او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د ځینو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پاملرنه شوې ده او د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي، او که چیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیشي هغه باید د اوکراین د خلکو له لوري وشي. زلنسکي بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوشنبه د دسمبر په 8مه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتس او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یو ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼې واشنگتن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته ووایو چې کریمي نیمی په اے آی کې یا په مصنوعي ځیرکتیا کې داسې هڅې پیل کړې چې د ماشومانو داستاني ادب تصویري باندې ته واړوي او په دې برخه کې عملاً کار هم کړی. د دې له هڅو به وروسته خبر شي، خو اوس ورزو د پکتیا مرکز ګردیسته دلته د ځوانانو د سپورت په ډګر کې یو پرمختګ شوی. هغه دا چې په ګردیس کې یو نوی لوی او په خو وسایلو سمبال جیم جوړ شوی. دا چې دغلته ځوانان او د دې جیم مسؤلان څه وایي، نجیب الله خیل پر دا راپور استولی.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جیم مسؤول شریف خان مشال رادیو ته وویل
دا ورزش شده دا وسایل پوره کېدل امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نی وسایل راوځي، هر قسم د زلاتو لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نی وسایل راوځي، مونږ بخپل ځای بلویو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډیر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زره ډالرو مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کرکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیز اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یوه برخه سپورت ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې غن خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود اعضای خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي، وای وخت ته یې ګډه روزان ته وخت ته یې ګډه اخر یو دیوال یو کور جوړیږي. متدلته روزان راځي ورزش کوي، روزانه بدن کې تغیرات راځي.
بلوری ته په پکتیا کې ورزشی مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه گذاری په ډېرې دو بولي. د پکتیا ورزشی عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجد ډېر ښه طرف ته روان ده، ځکه ما کې موږ جیمونه لره لاغه کوچنی وو، د ورزشکارانو تقاضا وه، په یو وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومیږي دا همداسې زم پکتیا کې ورزش دا ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې برخه کې پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده، تقریبا یو لک او شل زره ډالر په پانګونه کېږي، نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دې وي په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو، د سپورتي وسایلو، همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسرو او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دي نه دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال کوم چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو ورو د خبري مچري د پاشي بوته نګدې شوی یو لجمن سره سم راځو دی ته چې کریمه نیمی هغه افغان مېرمنه ده چې کال کې کې په دې برخه کې کار کوي چې داستاني ادب د ماشومانو لپاره په مصنوعي ځیرکتیا یا اي اي سره تصویري باندې ته راوړوي. کریمه تازه د ای پمټ د اعتدال په نوم یو ډرامې جوړول هم پیل کړی چې لمړی برخه بشپړه او خبره شوې ده.
څه راځي نن د کریمه نیمه صاحب چې یو بل ویډیو آماده کړی ده شوونځي ته نه ځم آماده اس
شوونځي ته نه ځم اوس هغه نه نه وخته
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومان ته په سکرین د کریمي نیمه لخوا د ای پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چې یو کار رہی سي د مصنوعي زیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي، تر اوسه یې ماشومان ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمي د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي رادیو ته وویل
ما خپل ماشومان چې د لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ووینی، هیڅ داسې کارتون نو یا به په انګلیسي ژبه وو او یا به دغه کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي نو دا کارتونونه چې دي دا بيخي ډېر مهم
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې د انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی د استاذه د ای پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده
د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګیږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ور سره نه تړي
څه معنا
لما سره دی ولی زړه نه تنګیږي
نه ته هم بابا یې
یوازې ستاسو بابا نه یم د نور هم یم ورور دی دی خور دی دی پلار دی دی
یا 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 ته زما بابا یې
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره پتنګیږي کتاب هم دغه څه دی
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدای پروډیوسر او ډایرکټر هم ده کریمه د دې ډرامې په اړه وایي
تر دې نه پوره چې څه څه زموږ په فکر کې و هغه لا سره غلل یو ځلې شامې چې ما په هغه وخت کې یعنی د دې څه داسې میاش مخکې ما پر دې کار کاوه د تخنیکي پلوه ما دغه اوتاق چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوای ورته راهنمایي کولای چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربه وکړلې او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم د ډیرو نورو زاویو څخه هم کولای شم دغه تصویرونه راولم
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته خو په خبرۍ هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د لو تولیداتو له درکه چې لزینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنري په دنده بدل شوې دی
دا د یوټیوب چینل چې به خبر کړی دا چې دا وړیا دي ځینې پروژې راته راځي چې هغه د ویلابلو کمپنیانو دي یو وخت خاطره سي هغه بیا زه وایم ته په پیسې کوم
اخر کریمه د سیمهال د ای ای مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید غټې د ناسته ده چې په افغانستان کې ډېرې میرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناشتي دي ډیرې دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وسکارې دوه له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي لاغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه میرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی نو یعنی چې څوک کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت یعنی هغه څه کیفیت د تجربې لکه دغه نور سیستمونه چې دی دا د ای آی سیستم دی او دا وړیا دی تر نن ورځې پورې څو کاله کې چې استفاده ځنې کوم نو دغه سیستمونه څه دی کولای شي استفاده وکړي بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړي یا ډرامې جوړي یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي
خو هغه کریمی وایي د دې لپاره د زیرک موبایل درلودل په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو زده کړې پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي په ای آی بیلابیل فعالیتونه ترسره کیدی شي ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې
هر تمنا دیور هم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما هر تمنا دیور هم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دا غلار کی پروت دشت دا ایجر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخما هر تمنا دیو